السلام علیکم، سهار مو بخیر ده. سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا راډیو پروګرامونه ختم شول. د دې صفی الله ستانکزایم او د نور نعیمی په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو د نن سهار لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن د اسد دویمه د جولای 24 ده. په پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو د تلفاتو ادعا ردوي. نور مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سره ټکی، ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تایواري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي پرون ازادي راډیو ته وویل په مری سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 25 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ولسوال وایي له هغه کوره چې ناټو پرې بمبار کړی دی په بهرنیو ځواکونو ډزې شوې وي. حاجی سازولی د ملکیانو مرګ ژوبله تاییدوي خو دقیق شمیرې نه په ډاګه کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دیمین هوروات ازادي راډیو ته وویل چې دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تایواري ولسوالۍ د دوه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تایواري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییز چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوه ولسوالیو مرکزونه نیولي خو وایي د افغان ځواکونو په شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره و. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي او ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو څخه بیرته ونیول شي. د یادونې وړ ده چې د کوهستان او تایواري ولسوالۍ د سقوط په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې چې ولسمشر غني او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و هم خبرې شوې دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګاز د لیږ د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل ولایتي اداره هیله منه ده چې د ټاپي پروژه د عملي چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لار هواره کړي.
خلګو ته د کار زمينه هم مسايديږي او کاري فرصتونه هم برابرېږي، او لبلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د ښاغلي خپلواک پوینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کانفرنس ته جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکیل شي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. ټاکل شوی د ټاپي پروژې عملي چارې په 2013 کال کې پیل شي. تامده د هیواد د لویدیز روند حاجانو لومړی ډله نن د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي سکل به د هرات د 1100 حاجانو په ګډون د لویدیز ولایتونو ټول نږدې 3000 حاجان د اریانا په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. د ښاغلي فرهاد په وینا په پام کې د ټول حاجان تر 1300 یا 1000 ورځو پورې ولېږدول شي. سکل اوم کال دی چې د لویدیز ولایتونو حاجان په مستقیم ډول د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د حج پر لور روانېږي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته، د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د اردن پولیسو په یو بیان کې وایي په دې پیښه کې یو اردنی په ډزو وژل شوی او یو اسرایلی او یو بل تن له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره په یو روغتون کې بستري شوي دي. هله خبري اژانس چې د اردن له پوځ سره تړلی دی راپور ورکړی چې د ټپي شوي اسرایلي روغتیایي حالت نازک دی. اسرایلو او اردن په 2004 کال کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ خو اوس د دواړو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. له دې پیښې مخکې پرون زرګونه اردنیانو د بیت المقدس په هغه سیمه کې چې د یهودان او مسلمانان یې سپېڅلی ګڼي د اسرایلو د امنیتي تدابیرو پر ضد په پلازمینه امان کې مظاهره وکړه. سپینه ماڼۍ وایي د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې سپینی مانی د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه چمتووالی یوه ورځ وروسته له هغه څرګند کړ چې د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړي وویل دوی د دې لایحې په اړه موافقې ته رسېدلي. د ټرمپ ادارې چارواکو له دې مخکې له دې لایحې سره مخالفت ښودلی و. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرلپسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. کورت وولکر چې واشنگتن په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو خبرو ته د استازي په توګه معرفي کړی، پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونو شمیر حیرانوونکی دی. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل او نور مطالب کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې ولولئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ملاتړ په ننګرهار کې په هسکی مین ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو تلفات ردوي.
Those reports are false. We have no indications that civilians were in the area before the strike or after the strike.
په هسکی مین کې پرون بمبار شوی، ویل کېږي 15 داعشیان وژل شوي او ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کوهستان د فاریاب د کوهستان او د غور د تایواری ولسوالۍ د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د ژوند پرنګونو کې هم اورو
د سمت شمال کې د ازمن خپل کندوز کې زیاتره خلک د وړ موسم سره هلته میوه وزي خربوزي وزي، یعنی یو خاص حالت د هر موسم سره بعض کسان لري.
بیا مهم سهار بخیر. د غوتس ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکي وګړو د تلفاتو اداره رد کړې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو پرون وویل په هسکی مین ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو هوایي برید داعش ډلې غړي او په نامعلوم شمیر ملکي کسان وژلي، خو ناټو وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه به تحقیقات کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ناټو د ننګرهار ولایت په هسکی مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. سیمه ایز چارواکي او عیني شاهدان وایي د هسکی مینې ولسوالۍ په مریض سیمه کې پر یوه کور چې د فاتحې مراسم پکې روان و د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر ملکي وګړي وژل شوي. د هسکی مینې ولسوال حاجي سازولي پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بمبارۍ د داعش ډلې 15 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. نوموړی د ملکي وګړو مرګ ژوبله هم تاییدوي، خو وایي چې شمیر یې نه دی ورمعلوم. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو په دې سیمه کې پر یوه کور وروسته له هغه بمباري وکړه چې داعشیانو له دې کور څخه پر ګډو ځواکونو چې په سیمه کې پوځي عملیات کول ډزې وکړې. ناټو په پیښه کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اداره دوي او وایي دوی له دې سیمې څخه د ملکي تلفاتو هیڅ راز خبر نه دی ترلاسه کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دیمن هوروات پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا غلطه وبلله.
Those reports are false. While we did take the strike in Nangarhar today against armed insurgents, we have no indication.
دارا پرونا ناسام دی په هغه هوایي حمله کې چې موږ په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو یاغیانو کړی، له حمله مخکې یو وروسته د ملکی وګړو د استوګنې هیڅ نخې نخانی نشته. خو له دې سره سره که موږ ته داسې کومه اداره ورسیږي چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي، موږ به په اړه څېړنه وکړو. د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي لسیمې څخه 8 تنه ټپیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته د علاج لپاره ورول شوي چې دوه پکې ماشومان او 15 میرمنې دي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته وویل چې د پیښې مړه او ټپیان د هغو کورنیو غړي او د فاتحې په مراسمو کې ګډونوال میلمانه دي چې بمباري پرې شوي.
او موردل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا ردوي، خو دا چې په سیمه کې وضعیت څنګه دی په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری را لېږلی رپورټ اورو.
د هسکې مینې ولسوالۍ مسؤلین وایي د یک شمې په ورځ د بهرنۍ ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د دې ولسوالۍ په مریض سیمه بمبار کړی چې پکې داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي وایي په دې بمبار کې د داعش د 15 مهمو سرګروپانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي په دې بمبار کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي خو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. ولسوال سازولي وایي دا بمبار په یو کور هغه مهال وشو کله چې د یاد کور څخه پر بهرنی ځواکونو انداخت وشو.
اگر کور نه یو ځل نه دوه ځل انداخت وشو، یو ځل سبې و بجو باندې انداخت وشو، د اندر کور نه چې د ملکي کس حکم کس کې لګېدلای، او یو ځل په دوه بجو باندې پاوکم دوه بجو د څه وخت کې بیا د همدې کور نه انداخت وشو.
د پیخې لزای څخه د جلال آباد مرکزی روغتون ته اته تنه زخمیان ورول شوي چې پکې میرمنې او ماشومان شامل دي. د دې زخمیانو پیوازان او د پیخې عیني شاهدان وایي په کوم کور چې بمبار شوی د همدې دیوال شریک په بل کور کې د فاتحې مراسم وو. د پیخې عیني شاهد رضوان الله شینواره وایي په بمبار کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتي ځکه اکثره خلک د فاتحې مراسمو ته ورغلي وو.
دغه پیښه نن غرمه د هسکې مینې ولسوالۍ د میجي بابا په سیمه کې چې د یو مړي په فاتحه کې د عامې ولسوالۍ وګړي راټول شوي او د ایتلافي ځواکونو دخوا نه ورباندې بمباري وشوه چې په نتیجه کې ډېر زخمیان او شهیدان موږ د لاسه ورکړي دي چې څه شهیدان او زخمیان په ساحه کې اوس هم قرار لري او ساحه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده.
بلخوا په ورسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ اسمت شینواری ازادي راډیو ته ویل د لومړی پیښنه ده چې ملکی خلکو ته پکې تلفات اوړي. د ویل دی وړاندې هم د جګړې د دواړو لور نه په بریدونو کې ملکی خلک پنه خښوي دي. نو موري د جګړې لخکې له خو نه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وساتي.
خو دوی دواړه طرفه فکر کوم چې دواړه طرفه دوی د ولسی خلکو په فکر کې نه دي او دواړو طرفو هیڅ اګه چا خبره چټ نه په خرابيږي او تر اوسه پورې ډیر ځینو کې انداز شوي دي.
په سیمه کې یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په نخښوې کور دغه بچا په نوم د داعش مهم سرګروپ وو چې د بمبار پر مهال په دې کور کې د نورو سرګروپانو په ګډون د داعش وسلوالو جلسه وه او په ورته وخت کې د همدې کور دیوال شریک بل کور کې عام خلک فاتحې ته راټول شي وو.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنیو منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو دوو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي چې پرونې د سقوط خبر خپور شو. د دفاع وزارت ویاند وایي د فاریاب په کوهستان او د غور په تیوري ولسوالۍ کې د سرتیرو په شاتګ د تلفاتو د مخنیوي او د مصلحت له مخې او ژمنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو څخه به دا سیمې ژر ونیول شي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب د کوهستان او د غور د تایورې ولسوالۍ پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګه کړي خو وایي چې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې ولسوالیو مرکزونو سقوط کړی دی په دې معنا چې زموږ قوتونه تر نه شاته شوي دي. هلته د دفاع وزارت قوتونه نه و د دې په خاطر باندې چې محلی پولیسو ته والتا کوم قوتونه چې پراته او غوی ته ډیر زیان ونه رسیږي دوی د مصلحت له مخې شاته شوی دي. زموږ د کومو قوتونه هوایی قوتونه او نور د ساحوی کول اردوګانو قوتونه ته اوس رسیدلی دي. ان شاء الله په ډیر کم وخت کې سیمه بیرته د دښمن څخه خلاص راشي.
پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تایوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او ورسته د فاریاب سیمه ایزو چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولای. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند وویل چې وسلوالو طالبانو د کوهستان ولسوالۍ او د امنیه قومندانۍ ودانۍ او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. ښاغلي وزیري د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې ډیری د عملیات تعرضي دي.
ځینې عملیات زموږ تعرضي عملیات دي چې د هیواد په 12 ولایتونو کې د نن روان دي. مګر هغه ځای کې چې کله دښمن فعالیت کوي یا برید کوي د هغې سره هم موږ عملیات ترسره کوو، دښمن ته ضربه واردوو. نو په دغه دوه ولسوالیو کې دښمن برید کړی و، شمېر یې ډېر و. د دې لپاره چې زموږ تلفات رامنځته نه شي موږ د مصلحت له مخې زموږ قوتونه هلته چې وه هغوی شاته تګ کړی دی.
د یادونه ورده چې د فاریاب، غور، بغلان، کندوز او د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په ګډون د هیواد په نارامو سیمو کې د امنیتي ګواښونو په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندنې په غونډه کې هم خبرې وشوې. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و، په هغه سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه پکې لوړ دي د دفاعي تدابیرو په اړه پریکړې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ استاد د رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دوچې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی.
لنګ وار ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر د زوی ځان وژونکو حمله ته پام اړولې او لیکي د مولا حبیب الله زوی حافظ عبدالرحمن د هلمند په ګریش کولسوالي کې پر افغان ځواکونو په ځان وژونکو حمله سره ځان وواژه. لنګ وار ژورنال لیکي د هغه د ځان وژونکو حمله خبر لومړی د عبدالقهار بلخی په نوم د طالبانو یو پیژندل شوی ملاتړی د ټویټر لارې ورکړی و چې وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم هغه تایید کړ. لانگوار ژورنال لیکي د جهادي ډلو د مشرانو د زامنو لخوا د ځان وژونکو حملو تر سره کول یو غیر معمولی کار دی، ځکه لیدل شوی چې اکثرا د هغوی زامنو د پوځي قمندانانو یا د نورو چارو د مسؤلینو په توګه دندې تر سره کړې دي. د طالبانو د مشر مولا حبیب الله زوی د هلمند په ګرشک هغې ولسوالۍ کې ځان وژونکي حمله تر سره کوي چې تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې چې هدف یې وسلوال طالبانو په تېره وطنې سره لږ تر لږه 12 افغان پولیس ووژل شول. طالبان د ګرشک په ګډون د هلمند په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم فعال حضور لري. ویل کېږي چې په اوس وخت کې د هلمند ولایت شپږ ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال له دې ولایته ووتل، طالبانو یې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان پر جګړې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي 14 کاله پر دغې جګړې تیر شوي او متحده ایالات تر اوسه مخته وړي. دغه جګړه نه یوازې دا چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده، او د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو سربیره نږدې ده چې لګښت یې تر 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي. له اخلاقي پلوه هم له فساد سره ملا، ځکه ده چې تر اوسه د رضایت وړ د وتلو لاره نه لیدل کېږي، چې دا د شرم وړ خبره ده. د جاپان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه پر امریکا د القاعده له لوري د 2001 کال د تروریستي حمله وروسته دې ته اړتیا وه چې پر افغانستان یرغل وشي تر څو دغه ډله وځپل شي، او کله چې هغه ماته شوه موږ ته په کار وه چې له دې هېواده ووځو او یوازې یو محدود شمېر سرتیري هلته پرېږدو چې سیمه تصفیه کړي. خو د دې پر ځای موږ پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ داسې بڼه پلي کړو چې د افغانانو لپاره پردی وه، په داسې یوه هېواد کې چې له تاریخي پلوه قومونو واکمني چلولې او هیڅ یو بهرنی ستر قدرت یې په اداره کولو یادی اوګ دې مودې لپاره په بشپړ توګه په کنټرولولو نه دی بریالی شوی.
ازادي رادیو تاغوګاست ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د یکشنبه په ورځ په خوست کې د پولیو یا ګزارن ناروغي پر ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین پرانیسته وشو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د خوست د پاسه درې لکه 14,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست چارواکو له دینی عالمانو، قومي مخورو او خلکو غوښتل چې خپل ماشومانو ته د ګزارن یا فالج پر ضد د واکسینو د تطبیق لپاره د دې وژونکو او دایمي معیوبونکو ناروغي په مخنیوي کې ونډه واخلي. د یکشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د پولیو د ملي کمپاین د پرانستوند په څنډه کې خوست والي حکم خان حبيبي آزادۍ رادیو ته وویل چې د خوست په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د واکسینو د کمپاین د تطبیق لپاره تیاری نیول شوی دی.
دغه ملي کمپاین په ترڅ کې درې لک او 14,500 تنه په حدودو کې ماشومان واکسین سي، او دا بعد ټول خوص په کچا په ټولو اداري واحدونو کې تربیخيږي. دینی عالمان نو مهله دار سيدي ولس په بسيج او عامه په هاوي کې لمن سره مرسته وکي. په عین وخت کې مودي ولدي قومي مشرانو نه او په ټولو کې دی ولس نه هيله دار سي زمونږ دي واکسین تطبیقونکو رضاکارانو همکارانو سره د ځله تعالی همکاري وکي ترڅو واکسین په خشکل تطبیق شي.
د واکسینو د تیر ځل په کمپاین کې د خوص د روغتي د برخي چارواکو ویل چې د دوی د واکسینو د کمپاینونو لڅو پړاوونو د یاد ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ د میر سپر په سیمه کې د امنیتي ګواښونو او د خلکو د نه همکارۍ له امله خواوشا 1100 ماشومان پاتې شوي دي. په دې اړه د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وایي چې د دینی عالمانو او قومي مخورو په مرسته یې دا ستونزه هواره کړې او په دې پلا کمپاین کې د سپیرې د میر سپر ماشومانو ته هم واکسین تطبیق کیږي.
هغه ماشومان چې د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میر سپر کې د واکسیناسیون د پروګرام څخه د تطبیق څخه پاتې شوي وو، هغه ستونزه موږ د قومي مشرانو علما کرامو په واسطه حل کړه. انشاءالله پرتونکو کې به دا ستونزه نه پېښېږي. د مې په میاشت کې هم هغې ته واکسین تطبیق شوی، انشاءالله پرتونکو کې به دا ستونزه نه پېښېږي.
بلخوا دینی عالمان درملنه او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې یوه دینی وجیبه بولي. مولوی محمد عارف عرفان وایي خپل ماشومانو ته واکسین ورکوي او له نورو خلکو هم غواړي چې د خپل ماشومانو په واکسین کې غفلت او بے پرواهی ونه کړي.
غوښتنه دا ده چې زه خپل ماشومانو ته واکسین او تداوی په برخه کې هیڅ کار نه غیړی نه کوم. ټول خلکو نه غوښتنه کوم چې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي او نور ته هم توصیه وکړي، ځکه چې پیغمبر یې چې لیکل دا ان دوا ان فتداو. الله تعالی مرزونه پیدا کړی دي، د مرزونو لپاره علاج پیدا کړی درته چې په گاډا د ټول مسلمانانو علاج وکړي.
دی یادونه ورده روغتیایی مسؤلین وایي په افغانستان کې د ګزارن 15 پیخي ثبت شوی چې تر ټولو ورستۍ هغه په کندهار کې ثبت شوی ده. پولیو ناروغي ماشومان د تل لپاره په فلج اخته کوي او حتی د هغوی د مرګ سبب ګرځي. که څه هم د پولیو درملنه ناشونې ده، خو روغتیا پالان وایي چې په هر دوره کې د پولیو 2 څاڅکي واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم مرزو یو ریپورت چې لکونړ از مخبريال روح الله انوري را لګله. په کونړ کې د حزب اسلامي په سلګونو غړیو په هیواد کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. دوی په رون په یو غونډه کې ویل چې د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان دي. غونډه د قومونو قبایلو چارو په ریاست کې جوړه شوې وه.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او لټولو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او اصول خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې لپاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې لپاره د نور له خوا پیل شوی او جنگ کې ښکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثر هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباہی او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوې د ویناو هغه غن هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل د آبادی او د دې ستونزو نه د وټول لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي. په دې خاطر باندې دغه ائتلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریلا حرکت چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دا غټولو ائتلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابله کوو. څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان
قدر منوریدون کو هم در شیبه مونگ تا یو خبر رو رسید چې په کابل ښار کې و انتحاری حمله شویده. د ازادي رادیو مشر ایډیټر ایمل سنجیده په کابل کې دی او دغه موضوع تعقیب کړی ده. سنجیده صاحب مهرباني وکړئ پیښه څنګه ده، چیرته انتحاری حمله شوی؟
بسیار زیاد تشکر سنگزی صاحب. امروز اولی ساعت 7 صبح در نایه 3 شهر کابل یک انتحاری با وقوع پیوست. البته گفته میشه که در نزدیکی خانه حاجی محمد محقق که معاون دوم ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان است یه با وقوع پیوست. صدای انتحاری بسیار بلند بوده و با گفته شاهدان عینی صدای شلیک و فیر مرمی هم شنیده میشه، ولی با رئیس تحقیقات جنایی آقای جنرال الماس صحبت کردم. اونا از تبادله فایر و مرمی گفتن که نیست، ولی انتحاری را تایید کردن که انتحاری شده در نزدیکی خانه آجی محمد محقق. جزئیات البته در قسمت تلفات در دست نیست، بعدا انشاءالله همکارای ما در ساحه هستن ارائه میکنه خدمت شنوندگان عزیز. ولی امروز قرار بود که جنبش روشنایی تظاهراتشون باشه که شب با رئیس جمهور دیدن و ایره کنسل کردن و فقط روز بوده که یعنی تصادف با روز تظاهرات انتحاری صورت گرفته.
بله خاقل سنجیده، فقط آخر که کرده توی دادی پیخی هدف خوینه ویلی خاقل الماس سو ویل چه داغه هدف سو کده انتحاری؟
بله آقای الماس تایید نکرد که هدفش آجی منزل یا خود آقای محقق بوده باشه، ولی چون منزل فقط دمو قراول که طرف خانه آجی محمد محقق از درمون نزدیکی صورت گرفته، خب ولی تایید نکرد که هدف خود خانه آجی محمد محقق باشه.
زیاده من نکم ایمال سنجیده و چی پکابل که نن سهار شوخو و بجو انتحاری حمله پاره بندی تازه جزیات لمنگ سر شریک ول پکابل خار که پا درم ناهیه که چه کارتیسه ورتوائی ده حاجی محمد محقق کورتا نگدی نن سهار انتحاری حمله شویده ده کابل امنیتی چروکو تایید کردی چه انتحاری حمله شوی خو د دزو د تبادله خبره رد کړی ده. د پیخي د جزئیاتو د لارو خانتیا لپاره له ازادي رادیو سره اوسه. د وخت کمښت له امله د کونړ راپور په دې خبرونه کې نشو خبرولی، خو په بله خبرونه کې به حتما تاسو ته خبر کړو. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د کابل امنیتی چارواکی وی په دریمه کارتا دریمه ناحیه کې یو انتحاری حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس خغلی سالم الماس ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار شاوخوا او بجې د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم رسل حاجی محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. لسیمینا د راپورونو په اساس دزی هم روانی دی، خو د کابل امنیتی چارواکی د دزو خبره نه تاییدوي. دغه انتحاری هم لا په داسې حال کې کیږي چې تماونن د جنبش روشنایی پلویان یو ځل بیا مظاهره وکړي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعا د ناټو لخوا رد شوه. د هسکې مینې ولسوالۍ ولسوال حاجي سازولي پرون ازادي راډیو ته وویل په مري سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 15 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. ده وویل ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي، او سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس ورزو د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنگونه.
مانو علی محمد کندوز ولایت اوسیدونکی
اوس کته سپرې خبرات وکي د کل کوم موسم هم ډیر خوښيږي.
هر موسم ځانته یو لذت لري، هر موسم ځانته یو کیف لري، انسان د حالاتو د مطابق. مثلا د ټول نزيات علاقه د پسلی سره زیات په دی خاطر د چزمه تیر کړه یخنی لیدلې واره لیدلې مشکلات چې دالته لیدلې نو دغه حالت زیاتره خلک د پسلی سره ډیر علاقه لري، شوق لري، تازه هوا تنفس کوي. یعنی دغه زمي دغه خاورو خټو واورنه د مسونه کیږي اخلاصي، ولی باز کسان بیا د اوړي سره علاقه لري په څه خاطر په اوړي کې اکثره مې خصوصا د سمت شمال کې د ازمون خپل قندوز کې زیاتره خلک د اوړي موسم سره الته میوي وزي خربوزي وزي. یعنی یو خاص حالت د هر موسم سره باز کسان لري. مثلا دا منه چې راځي دلته لږ زر د خلک د مایوسي سره چې ولا بیا زمای را روان ده دغه د منه راغی نو زیاتره د پسرلي او د اوړي سره د خلکو مینه زیاته.
تاسو خپله څنګه؟
ما هم د دواړو موسمونو سره مینه علاقه زیاته.
ځینې کسان به وایي د منه ښه وایي د فضا د شاعري فضا ده په دې باره کې
د هر چا علاقه ده، خو زما خپله علاقه د اوړي او د پسرلي سره زیاته ده.
منه هم نه خوښېږي دغه زیړې پاڼې په مځکه باندې
راولي. دغه خوښېږي موږ دغه طبیعت دغه شی راولي ولی بیا هم یو مایوسی انسان ته راځي چې بیا زمای راځي بیا و راځي بیا خردغه یو خبر ده زنګ راته وو چې فکر